رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن په کابل کې دوه مرګانۍ حمله وشوې. په بادغیس کې د نوملیکنې په یو مرکز باندې په برید کې 8 تن افغان عسکر وژل شوي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښونه رد کړي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د چهارشنبې ورځ د سور د میاشتې 19مه د 2013 کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د کابل د نننی بریدونو په اړه تازه حال درته لرو چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر سره ځانګړې مرکه هم درته په خبرونه کې لرو. او د ایران سره د اتمی تړون نه د امریکا د وټلو پاړه راپور هم په خبرونه کې شامل دي. رپورټونه وروسته ورې درنو اوریدونکو، او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. نن د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته په کابل کې دوه مرګانۍ حمله شوې دي. په دې میاشت کې دا دویم ځل ده چې وسلوال د ښار په زړه کې مرګانۍ بریدونه کوي. مونږ په کابل کې له خبریال رحیم ګل ساروان سره تلیفوني تماس نیولی دی، تازه معلومات به راکړي. ساروان صاحب، مهرباني وکړئ، تازه صورت حال څه دی؟
مننه. دغه بریدونه نن په دوو ځایونو د کابل کې شوي. یو د دشت برچی په سیمه کې چې په 14مه حوزه باندې و دغه برید شوی و، دوو ځانمرګو برخه درلوده.
بله،
پولیسو د لیدو سره ورسره حمله کړې ده او دغه دوه تنې ځانمرګي هلته وجلی دی. بل برید د کابل د شارینه او پسیمه کې چیرې چې د اتصالات کمپنۍ د اسیایي بانک اداره او ترڅنګ د شهیر په نوم یو کمپنۍ ده. دغه کمپنۍ هند د څونکو افغانانو ویزې پروسس کوي. په دغه ځای کې وسلوال برید شوی دی. دوه ځانمرګو ځانونه الیزولي دي، بیا درې ځانمرګي داخل ته تللي وو چې د ورځې تر وروستیو پورې دوی هلته جګړه کوله. لږه شیبه تقریبا یو ساعت وړاندې یو بل ځانمرګي هم دا دریو ځانمرګونه او هغه هم ځان غوړو زو د یو لسیمې بجونه جګړه شروع کړې ده او پولیس لا تر اوسه پورې هم نه مني نه تایید چې دا جګړه پای ته رسیدلې ده.
د تلفاتو په
دواړو
مهرباني وکړئ،
دواړو بریدونو کې د امنیت روغتیا د وزارت پر وینا باندې وطن وژل شوی دی او ولستنه ټپیان دي چې په دوی کې څلورې په شارینو کې ول او د دا ډول په دشتي برشي کې بچالته وژل شوې دي چې په دې کې پولیس هم د کورنۍ شاور د وزیر په وینا باندې په دې پیډونو کې وژل شوې دي. د شارینو د سیمې برید طالبانو پر غاړه اخیستی او د دشتي برشي د سیمې داعش په مکو ویپانه کې د دې برید مسؤلیت منړیو. د ملي امنیت ریاست بیا ویلي دي چې د دوړو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لشکري طیبي پر ملتیا باندې ښکېل ده.
ډیره مننه. دا په کابل کې زمون خبريال رحیم ګل ساروان. لبل خو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت وایي چې په تیر یو هفته کې له طالبانو سره په جنگ کې 2500 عسكر او پولیس وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د امریکا خبريال عائشه تنظیم د افغانستان د حکومتي سرچینو له قوله رپورت ورکړ چې تیر میاشت د هواد په مختلفو ولایتونو کې د جنگ په نتیجه کې 800 طالبان وژل شوی دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. طالبانو تیر شپه د بادغیس ولایت په مرکز قلعه نو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز باندې برید کړی دی. 8 تن حکومتي عسکري وژلي او 2 کسان زخمیان کړي دي. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ امریکا غږ ته وویل چې دغه مرکز د قلعه نو په 3 کیلومتره کې د لامان په سیمه کې واقع دی. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند وی سناتوري مېرمن جین شاهین یو لای هوړاندې کړی دا وړاندیز کړی هغه غوښتنه ده چې 4000 نورې ویزې ورکړل شي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت سره مرسته کړې و. د ریپورتونو لمخې وسام په افغانستان کې د 10000 پورې هغه ترجمانان موجود دي چې امریکایي قواو سره په جنگ کې مرسته کړې و او غواړي چې متحده ایالاتو سره سره خپل کورنۍ راشي. د افغانستان د هوایي قواو د پیلوټانو یو یو دیش کسیز ډاله چې د بلیک هاک یا تور باز محاربوي هلیکوپټر د قطې پورې مربوط دی او 13 ورځې په قندهار کې خپل اسناد لاس راوړیو. د لومړي ځل لپاره د هلمند په ولایت کې لومړنی عملیات سرته ورسول. له ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې اټومي موافقې نه د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې په تعقیب د فرانسې، جرمني، روسیې، چین او برېټانیې په شمول 15 نور هیوادونو ژمنه کړې چې د امریکا په پیروي له دغې موافقې نه به ونوځي. عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ د خبریالانو کریس هناس او سټیو هرمن د رپورټونو خلاصه تاسو
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتمی موافقې نه د وتلو پریکړه وکړله، نور هیوادونو چې دغه موافقه لاسلیک کړې ژمنه کړې چې په موافقه کې پاتې کیږي. فرانسې ویلي دی موافقه لا هم په خپل حال ده او وایي نن د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره خبرې کوي. د فرانسې، برتانیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم د دوشنبه پر ورځ د ایراني چارواکو سره غږیږي. چین د موافقې د خوندي ساتلو ژمنه کړې ده او د امریکا د جمهور رئیس په پریکړه یې خواشینی ښودلې. د ایران د پارلمان غړو بیا په یو کاغذ رسم شوی د امریکا بیرغ او یو بل کاغذ ته چې اتمی موافقه یې ګڼله وره چولای دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د امریکا جمهور رئیس دروغجن یاد کړ.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف.
د امریکا د جمهور رئیس په خبرو کې لس سی دروغ و. هغه په خپل خبر کې د ایران ملت او نظام ته هم ګواښ کړی دی. زه د ملت په استازیتوب برته وایم چې دا کار یې غلط دی. د امریکا جمهور رئیس همدارنګه ویلي دی چې په ایران به تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا موافقه چې پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما یې لاسلیک کول د خپل اعتکالن دورې غټه کارنامه بللې وه. ټرمپ ورنه له وتلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په روانه میاشت کې د عین شان موافقې په اړه دالي غونډې لپاره امادګي نیسي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دالی غونډې لپاره آمادګي نیول کېږي، چین په دې ارتباط خپل ډیپلوماتیکي کوښښونه ګړندي کړي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ او کیم جونګ اون په روانه میاشت کې دوهمه غونډه وکړه چې تر وروستۍ شېبې پورې غونډه پټه ساتل شوې وه. د چین مشران په احتمالي ډول د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د نږدې کېدو په وجه پریشان ښکاري او کوشش کوي چې خپل نفوذ او ګټې خوندي وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته رسیدلی دی او د دغه سفر اصلي مقصد یې د امریکایي مامورانو په وینا دا دی چې د متحده ایالاتو او د کوریا د ډیموکراتیک جمهوریت د مشرانو ترمنځ راتلونکي علي غونډې په چوکاټ باندې د هغه هیواد له چارواکو سره وغږیږي. په تیرو څو هفتو کې شمالي کوریا ته دا د پامپیو دویم سفر دی. کارپوهان فکر کوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د موافقې په اړه مقدماتي مذاکرات په یو ډیر مهم پړاو کې دي. نن د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې پارلماني انتخابات وشو. صدر اعظم نجیب رزاق چې له هرې خوانه د مخالفانو تر فشار لاندې دی او د اختلاس او بډو خوړلو تورونه پرې لګول شوي، دا ځلې له سخت چلند سره مخامخ و. د هغه په مقابل کې د مالیزیا پخوانی سابقه دار صدر اعظم د 90 کلن مهاتیر محمد ولاړ دی. ښاغلی مهاتیر چې له 1980 نه تر 2003 میلادي کاله پورې په قدرت کې او خپله چوکۍ نجیب رزاق ته خوشې کړې وه، وروسته یې ورسره اختلافات پیدا شوه. دا ځلې د هغه د مخالفانو سره ملګری شوی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې چین غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، اروپا او افریقا ته خپل انټرنیټ او ټلیفوني خدمات ورسوي. په دې برخه کې څومره عملی کار شوی؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سره په امریکا کې اوري. په کابل کې نن چهارشنبه د 14 وروسته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او اکثره عملارې تړل شوي دي. د یو بریټ مسؤلیت د داعش ډلې اخیستی. د کورنیو چارو وزیر د تلفاتو وروستي معلومات هم ورکړي دي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
وسطوالو بریټګرو نن چهارشنبه په کابل ښار کې 3 چاودنې کړي او وروسته بیا له یوې ودانۍ څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسطواله جګړه کړې ده.
فرد دری امبیدون سامدارن و د روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح رویټرز اجانس ته ویلي چې د بریدونو له سیمو څخه لږ تر لږه شپږ ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي او کیدای شي دغه شمیره لوړه شي. حکومتي چارواکو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي خو عیني شاهدان وایي
اول یک عسکر کده مرمی دان زد دیگه نفر را زد کده مرمی دیگه یکی داخل در آمدن یکی اول انفجار شد با یکی دیگه استاد بودم اونجا
بسیار یک انتیاری بسیار محکم شد ما ورخطا شدیم در اسنای برآمدن بودیم که دیگه انتیاری شده صدای فایر می آمد صدای بسیار وحشتناک بود دیگه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش امریکا غک ته وویل چې لومړی بریت د کابل ښار د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند د دشتې برچی په سیمه کې وشو.
انفجار اول د دان دروازه از او خط بود باز د سر بمب بالا شدیم دیدیم که یک انفجار بسیار کلان د مابین حوزه از اینجا بلند شد بعد از او بعد دیگه نیمی صدای فایر بود و دیگه بود
د اسلامی دولت ډلې یا داعش په خپلې ویبپاڼې عماخ کې لیکلي چې دغې ډلې د کابل د نن ورځې د دشتي برچي برید ترسره کړی دی. کابل کې تازه چاودنې په داسې حال کې شوي چې نږدې لس ورځې وړاندې د داعش په دوو ځانمرګو بریدونو کې د نهو خبریالانو په ګډون 15 تنه وژل شوي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې نه د واشنگتن وتل رسمي اعلان کړل. دغه دا پرېکړې د ایران په شمول د ګڼو هیوادونو خفګان او غوسه راپارولې. په دې هکله درته رپورټ لرو وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې چین غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو اروپا او افریقا ته خپل انټرنیټ او تلیفوني خدمات ورسوي. په دې برخه کې څومره عملي کار شوی او افغانستان له دې پروژو نه څه ګټه ترلاسه کولی کوي او دې ته ورته نور پوښتنو ځوابونه د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر شهزادګل اریوبي سره زموږ د همکار ممتاز بهیر په مرکه کې اوري.
وزیر صاحب چین غواړي د افغانستان له لارې ځینو نورو هیوادونو ته لکه افریقا ته منځنۍ آسیا ته او یا اروپا ته ترانزیت د انټرنیټ او د ټلیفوني خدماتو ولري. په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې په دې برخه کې څومره کار شوی دی.
مننه کوم سر کې زه خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نن سبا د انټرنیټ زمانه ده، فایبر چې یو مهم بحث دی په اکثره دنیا کې، تقریبا ټوله دنیا د فایبر له طریقه وصل شوی دی. افغانستان کې موږ 15 ولایتونو کې فایبر لرو، خوشبختانه دي تقریبا 15 ملکونو سره وصلو، تر اوسه پورې پاکستان سره، ایران سره، ترکمنستان سره، ازبکستان سره، تاجکستان سره، او یوازې موږ همسایه ملک چې دی چین دی هغه سره نه یو وصل شوي. چین سره داسې یو لرې کیبل لرو چې هغه نوی اوس وصل کېږي، د ازبکستان او د قرغستان او بیا چین سره، هغې ته سیلک روډ کیبل وایي. خو موږ غواړو چې د واخان له طریقه چې ډېره نږدې لاره ده خو سخته ده، چین سره وصل شو. کله چې چین سره موږ وصل شو داسې دی لکه موږ د بحري کیبل سره وصل کیږو. فیض آباد پورې موږ فایبر نوري لرو، بیا د فیض آباد نه تر چین سرحده پورې د واخان له لارې نه 480 کیلومتره لاره چې ده، د 112 کیلومتره پاتې ده د نوره موږ کیبل نه وصل شوي. موږ سروې کړی دی خو 112 کیلومتره تر اوسه پورې پاتې دی. دغه کال دغه چې لږه هوا لږه ښه شي، د جولای یا اګست تېرې میاشت کې موږ غواړو 112 کیلومتره هم سروې کړو. چین سره هم خبرې کړي، تفاهمنامه په دې باندې امضا کړي، حتی موږ پروپوزل ورکړی دی چې دوی راسره همکاري وکړي، په دې باندې مالي همکاري وکړي چې دا وشو. چین هم غواړي چې دغې لارې نه افغانستان وصل شي، هم دوی دوی ګټه دی هم زموږ ګټه دی. چین غواړي چې خپل دغه د فایبر نوري خدمات یا د انټرنیټ خدمات، د ټلیفون خدمات دا د افریقا ته، او دوی غواړي د مرکزي آسیا ته، سویلي آسیا ته، اروپا ته، دغو ټولو ملکونو ته ورسوي. نو یوازې دغه لار کومه چې پاتې دی، د فیض آباد نه تر سرحد چین پورې اخواته هم 100 کیلومتره پاتې دی د چین په خاوره کې. نو چې دا ټول کار خلاص شولو، نو موږ به د چین سره وصل شو. چین بیا غواړي د خپل ډیټا د دې له خوا نه ترانزیټ کړي. نو کله چې هغه ترانزیټ کوي، موږ ته به د دې فیس راکوي.
دا وړاندیز د افغانستان لخوا دغه ابتکار شوی دی یا غوښتنه شوی ده که چین غواړي؟
خو موږ خپل هم غوښتنه هم دی، ابتکار هم دی، ضرورت هم دی، او چین مو ډېر ټینګ رانیولی چې دکې باید موږ هم وصل شو، هم دې کې باید دوی همکاري راسره وکړي. موږ ضرورت لرو، یو بل لار لرو چې غل چا بهر لار دی چې غم لګو غدا دی خو د چین لار مت ډیر نږدې دی
که چیرې چین د افغانستان څخه یو ترانزیتي خاورې په توګه استفاده وکړي او خپل انټرنیټي خدمات نورو وادون ته واسي سونه ګټه به افغانستان ته ورسیږي
نو هغه خو فرق وي چې دوی څومره ملکونو ته څومره کیبل نه استفاده کوي موږ د مختلف کیبلونو لرو کنه لکه تقریبا شپږ دېرش کوره انټرنیټ کیبل موږ لرو د ډارک فایبر ورته وایي نغه یو کیبل دوی استفاده تنه کی دوت نه کی څومره کیلومتر باندې کوي کنه کیبل په کیبل فور پارک لري څومره ډیټا ترانزیت کوي هغه ماغه وخت یو خا وید لرو د دې څخه
دا انټرنیټ کې چیرې واردېږي انټرنیټي خدمات څومره اسانتیا دلته برابرېږي دا کوم مشکلات چې اوس د انټرنیټ په برخه کې افغانان لري دا څومره واردېږي
د دې سره ډیر زیات مثبت تاثیر ولري د دې سره هغه انټرنیټ ته مونږ لاسرسی ولرو چې هغه سبمرین یا بحر کیبل دی هغه ټول دنیا سره وصل دی تر اوسه پورې مونږ پوچه کې اکثر نه وصل او زمونږ د انټرنیټ کیفیت سرعت به ډېر لوړ شي کیفیت به ډېر ښه شي او نرخونه به ټیټ شي او مونږ کولی شو د ټول افغانستان کې هر ځای ته دغه انټرنیټ خدمات ورسوو
دا پروژه به څه وخت بشپړه شي او ګټې اخیستنې ته به
سږ کال خو د دواخان لاره چې ده ډېره سخته ده نو سږ کال د دوو میاشتو کې چې اوله ګښه وي مونږ غواړو چې دا سروې کړو کله مو چې سروې تکمیله کړه بیا به د چین سره په موافقه کوو چې راتلونکي کال کې د دې عملي کولو پلان هغه کړو نو مونږ غواړو چې درو کلونو کې دغه کیبل باید وغځېږي
ډېر زیات مننه وزي
مننه
کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا نه د دریو امریکایانو پر خوشی کولو کې بریالی شوی دی په دې اړه درته رپورټ لرو لکه وروسته اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې نه د واشنگټن وتل رسمي اعلان کړل د هغه د پریکړې د ایران په شمول د ګڼو هیوادونو د خپګان او غصې لامل شو د دې خبر نور تفصیل د خپل همکار شکیب احمد دوست ناورو
پاس له کلکو نیوکو او ګڼو بحثونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران سره له شوې اتومي موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ
د ایران سره اټومي موافقه په خپل اصل کې ناقصه ده کوم څه ونکړو په هیګو چې سبب پیږي ځکه نو زه اعلان کوم چې امریکا به د ایران د اټومي معاملې څخه ووځي
د ایران د رهبر علي خامنه ای په شمول ګڼو مشرانو د امریکا د فیصلې پر ضد شدید خبرګون خوده ده
رئیس جمهور امریکا حرفای
د امریکا ولسمشر به ارزښت او رزیلانه وینا وکړه د هغه په خبرو کې ممکن لاس دروغ وو هغه اعلان وکړ چې له اټومي معاملې څخه ووځي او ایران د ایران ملت او د اسلامي جمهوریت نظام یې وګواخه زه د ایران د ملت په استازیتوب وایم چې ښاغلی ترامپ ته هیڅ شی نشي کولای
ترامپ سملاسي پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې تر معاملې وروسته لري شي وو د ایران اټومي معاملې په 2015 کال کې د ایران امریکا برېټانیا فرانسې چین روسیې او جرمني ترمنځ لاسلیک شو د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواخ کړی چې که خبرې ناکام شوي تهران به بیا د یورانیم غنی کول پایل کړی
من به سازمان انرژی اتمی
ما د ایران د اتمی انرژی ادارې ته امر کړی چې د اړتیا په صورت کې فعالیت ته چمتو وسی ځکه که ضرورت پیښ شو نو موږ وکولای شو له کوم محدودیت پرته خپل د صنعتي موخو لپاره غنی کول پایل کړو
د ایران په پارلمان کې هم وکیلانو د امریکا بیرغ وسوځاو او د غیوات پر ضد د مرګ نارې وهلې د ایران د اټومي معاملې اروپایي طرفونو چې تر وروستۍ دقیقې پورې هڅه وکړه امریکا له معاملې څخه ونوځي د ترامپ پر وروستۍ فیصلې شدیده خواشینی ښودلې ده د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې اټومي معامله خوندي وساتي
لکه څنګه چې موږ ویلي اتمی معاملات دوه اړخیزه موافقه نه ده او د یو هیواد په لاس کې هم نه ده چې په خپل سر یې فسخ کړي دا معامله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک په اساس تایید شوې ده
په ورته وخت کې د جرمني فرانسې برېټانیا او ځینې نورو هیوادونو حکومتونو د ترامپ د فیصلې له امله خپګان ښودلی دی خو داسې هیوادونه هم شته چې د ترامپ له پریکړې خوښ دي په دې کې اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د ولسمشر ترامپ اعلان ستایل ده
اسرائیل په تهران کې له ترهګر رژیم سره له مصیبت ډکې اټومي معاملې د نه منلو له امله د ولسمشر ټرمپ له لویې فیصلې څخه پوره ملاتړ کوي. اسرائیل له پیل څخه د اټومي معاملې مخالفت کړی و.
د امریکا د کانګرس غړي هم سره ویشلې دي. اکثریت جمهوریت غوښتونکي د ټرمپ پریکړه ستایلې ده او دیموکراتانو دا یو ستره سهوه بلله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا نه د دریو امریکایانو پر خوشی کولو کې بریالي شوی دی. خغلی پامپیو د تیرو دوه ورځو راهیسې په شمالي کوریا کې وو او څو شیبې وړاندې جمهور رئیس ټرمپ اعلان وکړ چې پامپیو د راخوشي شوو امریکایانو سره یو ځای بیرته را روان دی. پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ولسمشر ټرمپ د لیدنې په اړه د خبرو لپاره کوریا ته تللی و. پاموکی پام دی اکلا رپورټ ته.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ دا خبره څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي کوریا کې دی.
Plans are being made.
پلانونه جوړ شوی، اړیکې ټینګیږي، امید یې یو معاملې بوشي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته د دې لپاره سفر کړی دی چې د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ملاقات لپاره لارې چارې برابرې کړي.
موږ وګورو چې د دې هڅو نتایج به څه وي. کېدای شي ښه نتیجه ورکړي او کېدای شي نتیجه ورنه کړي. که وشي نو د شمالي کوریا، جنوبي کوریا، جاپان او ګرد نړۍ لپاره به غوره کار وي.
لبل پلو شمالي کوریا ته د مایک پامپیو سفر نن د چهارشنبې په ورځ په توکیو کې له هغې درې اړخیزي عالي غونډې سره مصادف دی چې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي، د چین د صدر اعظم لی کی کیانګ او جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان ترمنځ کېږي. د غدری وړو مشرانو په خپل وینا کې د دوو کوریاګانو ترمنځ د اټومي وسلو نه د کوریاګانو د پاکولو د ګډو هڅو په تړاو خپل ملاتړ او ژمنه څرګنده کړله.
په کار ده موږ هغو تازه هڅو ته دوام ورکړو چې له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سولې او امنیت لپاره کیږي.
د متحدو ایالاتو چارواکو هڅه کړې ده چې هغه درې امریکایي بندیان راخوشي کړي چې په شمالي کوریا کې د زندان شپې ورځې تیروي. په دغه درې امریکایانو کې ټونی کیم او هانګ سانګ د شمالي کوریا په پلازمینې پیونګ یان کې د ساينس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې استادان وو. هغوی دواړه تیر کال په جلا ډول ونیول شول. دریم امریکایي کیم دانګ چول د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول شو او د جاسوسۍ په تور په 10 کاله باندې محکوم شو. کله چې ولسمشر ټرمپ نه پرون له ښاغلي پامپیو سره د بندیانو د بیرته راستنېدلو په اړه پوښتنه وشوله نو هغه هیڅ ډول ژمنه ونه کړله.
موږ به ډېر ژر پوه دا به غټه خبره وي که وشي ډېر ژر به موږ ته معلومه شي.
یو شمیر ماهرانو د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو دویم سفر شمالي کوریا ته او د دې ترڅنګ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دویم ملاقات د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره په دې اونۍ کې دا خبره څرګندوي چې مذاکرات ډیر مهم پړاو ته رسیدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د مخدره توکو په ضد د مبارزې موینیت ویل مخدره توکو سره د پراخ مبارزې په مخې د ځانګړو پولیسو قطعه جوړه کړې ده. دا وزارت دا ډول وی چې د مخابراتو د کشف او د قاچاقبرانو د نیولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې د تلیفون یو ځانګړی لاین هم جوړ شي. لیمینیا زیل کابل پام دی اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر ضد مبارزې موین عبدالخلیل بختیار وای له مخدراتو سره د مبارزې پولیسو په تیرې ونی میاشت کې په ټول افغانستان کې 302 عملیاتونه تر سره کړې دي چې په ترس کې 501 دیش مجرمین نیول شوې دي. خاغلی بختیار د متادینو د ډېرې دود څرنګوالي او مخدراتو کو ته د آسان لاسرسي په سیمینار کې ویل چې کڅه هم افغان حکومت له مخدراتو کو سره په مبارزه کې خبر مخ روان دی خو دغه موینیت له مخدراتو سره د پراخ مبارزې لپاره د پولیسو و ځانګړي قطعه چې د کمانډو ځواکونو معادل به وي جوړه کړې ده. خاغلی بختیار کڅه هم د دقیقې د شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه.
موږ په کابل ښار کې یو ځانګړی قطعه چې د کومانډو معادله او په سیمه کې بېساري ده منځته راوړې ده. هر کله چې زموږ دا نور ځواکونه بوختو، ولسوال صاحبان کولی شي موږ ته زنګ ووهي او د زور ویونکو په وړاندې چې ډېر قوت په کار وي موږ یې په خدمت کې یو.
د مخدره توکو پر ضد د مبارزې موین د دې تر څنګ وویل دوی په پام کې لري د مخدره توکو د کشف او قاچاقبرانو د نیولو لپاره په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د اجل نمبر 1919 ته ورته یو ځانګړی ټلیفوني وړیا لاین هم جوړ کړي. ښاغلی عبدالخلیل بختیار زیاته کړه د مخدره توکو په وړاندې د کورنیو چارو د معینیت ځانګړي پولیسو تیر کال قاچاقبرانو او د مخدره توکو کاروباریانو ته 650 میلیون ډالر تاوان اړولی دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې اعتیاد او د مخدره توکو کاروبار لا هم په افغانستان کې اوس تر کړکیچ دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره په ګډه دا هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره توکو کاروبار پراخ کړي.
ایره نه باید فراموش بکنیم که مافیای داخلی و
خارجی دا باید هیره نکړو چې د مخدره توکو کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره یوځای او د دې هیواد د متخاصمو هیوادونو په ملاتړ غواړي چې ځوانان، ښځې او حتی د دې هیواد ماشومان له منځه یوسي. مخدره توکو باندې د دې هیواد خلکو ته د اعتیاد د زمینې په برابرولو سره غواړي خپلو شومو موخو ته ورسي،
تبدیل و ازین را به آرزوهای شومشان نایل شوند.
په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت له مخدره توکو سره په مبارزه کې د ملګرو ملتونو ادارې او امریکا سفارت لخوا د نوو شمیرو له مخې وایي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان په اعتیاد اخته دي چې 1000 یې ښځې او ماشومان دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مختلفو لارو د مخدره موادو په ضد مبارزه دوام لري، د خوست یو شمیر ورزشکاران د ورزش له لارې خلکو ته د دې توکو د اضرارو په اړه پوهاوی ورکوي. نورحال د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اوري.
د کراتې او سوبوهنې دا سیالۍ د خوست په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې ترتیب شوې. هر لوبغاړی هڅه کوي چې ډېرې نمرې واخلي، خو د ټولو لوبغاړو هدف یو او له مخکې مشخص شوی. د کراتې او سوبوهنې په دې سیالیو کې لسګونو لوبغاړو ګډون کړی او غواړي له دې لارې د ځوانانو روغتیا تضمین کړي. د دوی په وینا ورزش له نشه یي توکو څخه د ژغورنې بهترینه وسیله ده.
ورزش او نشه یي توکي متضادې کلمې دي. ورزش هغه ده چې د بدن مو جوړوي او نشه یي توکي هغه دي چې بدن مو ورانوي. نو هیڅکله نشه یي توکي او ورزش په یوه ځای کې ګډ ژوند نشي سره کولای.
نشه یي توکي زموږ وجود جسمن او روحن کمزوری کوي. کله چې موږ کمزوري شو بیا نشو کولای چې ورزش په هغه ډول څه ډول چې په کار دی موږ مخ پر وړاندې بوزو.
د څېړونکو په وینا فقر، بېوزلي، بیکاري او ځین نور په نشه یي توکو د احتیاط عمده لاملونه دي، خو دغه ځوانان هم مصروف دي، هم یې له نشه یي موادو څخه ځانونه ژغورلي او هم یې نورو خلکو ته د تفریح زمینه برابره کړې.
او دا هم د دې ساعت څو خبرونه. نن په کابل کې په دوو مرګانیو بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. داعش او طالبانو دواړو ذمواري قبوله کړې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ځل و چې د حکومت وسلوالو مخالفانو د کابل په زړه کې مرګاني بریدونه وکړه. 8 تنه افغان عسکر په بادغیس کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکز باندې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن اعلان وکړ چې د شمالي کوریا چارواکو هغه 3 تنه امریکایي قیدیان آزاد کړي دي چې څه موده مخکې د جاسوسۍ په الزام باندې نیولي وو. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته په سفر رسیدلی دی. که څه هم چې زیاتره څارونکي خبرداری ورکوي چې د ایران سره د لاسلیک شوي اټومي موافقې نه د وتلو پرېکړه به په دې اړه پوښتنې راپورته کړې چې آیا متحده ایالات به هغو موافقو ته وفادار پاتې شي او که نه چې په راتلونکو وختونو کې شاید له نورو هیوادونو سره لاسلیک کړي. ځینې نور فکر نه کوي چې د ټرمپ لخوا ایران د اتومي موافقې نه وتل به د شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې خنډ وګرځي. په ترکیه کې بله میاشت جمهوري ریاست انتخابات کېږي او انتخاباتي مبارزه روانه ده، خو د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سیاسي مخالفانو هغه په دې تورن کړی دی چې دولتي مطبوعاتو د پوینا نه پرېږدي چې د مخالفانو غږ پورته کړي.
قدر مناوریدن کو نیم ساته لمړی پښتو خبری خبرونه په همدې ځپایت اورسیده په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای مرسته.